رحمدی تاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. تر 9 بجو په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په برخه کې پر سویو پرمختګونو خبرې کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی اومه د جنوری میاشتی وویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخی تورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر پر خلاف لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی پامپیو لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې هم واشنګټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د کوم مهالویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې کچېرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي، افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې له هېواده دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو، او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
دفاع وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغ سوو ځوانانو سره وکتل، او له ځینو هغو کورنیو سره هم وکتل چې زامن یې د پوځ په لیکو کې وژل سوي دي. ټاکل سوي چې په جلال آباد کې د امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د اوس لپاره د پاچا امان الله خان پر مزار کار روان دی، او تمه ده چې دا مقبره په دریو میاشتو کې په پخوانۍ بڼه ورغول سي، او تر دې وروسته به بیا د کتابتون او تالار چارې پیل سي. د افغانستان حکومت پر ځینو لرغونو ځایونو له یوې مودې راهیسې کارونه پیل کړي، او تمه لري چې راتلونکی کال د پاچا امان الله خان د مزار په ګډون د خپلواکۍ د جشن د سلمې کلیزې په ویاړ لرغوني ځایونه ورغول سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پوره سوې. مظاهره چانو پرون د بلګراد له منځه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او د ولسمشر د دفتر پر لوري لاریون وکړ. لاریون کوونکي ولسمشر ووچچ تورنوي چې د ازادیو مخه یې نیولې ده، سیاسي مخالفان ځپي او رسنۍ کنټرولوي. د سربیا ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. دا مظاهره په نومبر میاشت کې وروسته تر دې پیل سوې چې د اپوزیسون یو سیاستوال بورکو ستیفانوویچ د لنډغرو یوې ډلې ووهه. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبه کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ سي. بله نیمه پای لوبه د سه شنبې په ورځ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو او قطر ترمنځ ده. د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، بحرین او مصر سیاسي او تجارتي روابط له 2018 میلادي کال راهیسې له قطر سره قطع دي. دغه هیوادونه قطر تورنوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه رد کړي دي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیګراند چې درې ځله د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. لیګراند په خپل ژوند کې د سندرو ترڅنګ د 200 سینمایي فلمونو او ټلویزیوني سیریالونو لپاره موسیقي چمتو کړې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په یو بیان کې وویل لیګراند د فرانسې د موسیقي ستر هنرمند و او د نړۍ په سطحه د فلمونو د موسیقي ستر مخترع. لیګراند په 1988، 1991 او 1993 کلونو کې د اوسکار جایزې خپلې کړې وې. اته بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې زلمی خلیلزاد په قطر کې تر شپږ ورځنیو بحثونو وروسته نن په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر سوې پرمختګونو خبرې کوي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په کونړ کې وو
او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجت را وباسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له یوه کاندید څخه چې دغه کمیسیون یې په اداري فساد تورن کړی وضاحت غوښتی.
که دغه رنګه اسناد لري د دې په ځای چې تهمت ولګوي د دې په ځای چې نابدي وکړي هغه د عادي قضایي ارګانونو سره شریکي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادي رادیو ته ورځئ. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړي استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبان یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو ریوټرز رانس ته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر وی مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي. خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني ډیالوګ یا افغاني تفاهم دی هغه ته لار ورنږدې کوي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې کېدای شي دا وسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت دا اوسنی نظام دی د هغوی سره په دې نامه کښېن چې دا د افغانستان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده. په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د دوو ورځو په مخه وي خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی پر هیڅ شی به موافقه ونه شي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
بل خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي، خو د هغو کسانو پر وړاندې مقابله کوي چې جګړه غواړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تفصیل له روح الله انوري.
د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د شنبه په ورځ د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې د محلي اردو نو فارغ شوو ځوانانو سره خبرې وکړې او ورته یې ډاډ ورکړ چې ورسره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. وزیر او نور چارواکي د هغو دوه تنو سرتېرو کورنو ته هم لاړل چې څوک څه موده وړاندې وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوي وو. اسدالله خالد د وژل شوو کسانو کورنیو ته وویل
موږ د تا زوی درته بیرته نسو راوستای، هغه ته له خدایه جنتونه غواړو، ولې هغه د وطن افتخار و او د هغه د شهادت په وجه دغه ځوانان دلته ګرځي او دا ټول د تا اولاد ټول به د انشاءالله په خدمت کې یو.
نقیب الله چې په دی وګل دره کې درې میاشتې وړاندې وسلوالو سره جګړه کې وژل شوی پلاری وای، یو زوی وطن څخه د دفاع په لاره کې قرباني کړي او بلې تیره ورځ هلمند ته ولېګلو.
ما د خپل زوی شهادت مې یخ چې دا مشران راغله ما کور ته، ډېر ته خوشاله شوم. زه غواړم چې په افغانستان کې دا زما زوی د خدای اخرانه شهید کړي. اسد وطن مینه ده. زه چې په پاکستان کې وم او زما به وطن را په یاد شو مهاجر وم، ما به جړل د شپې به مې جړل. نن یې پنځم ورځ چې ما ورته وعده کړی، سهار مې ملا وله وټه پلو، زه به چې خپلې وظیفې ته دي ځه. هلمند کې وظیفه ده.
بوډۍ مور چې زوی کومندو ځواکونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وایي،
خدای هم په دې دنیا تاسې مخافه کوي. زما د کوټې بچی او دغسی و او د بېواسۍ او دغه نه ډېره ته خوشحاله یم. خدای پاک دې دنیا او آخرت در چا خیست.
دفاع وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، سوله د هر افغان هیله ده. موږ هم سولې ته په جنگ لومړیتوب ورکوو او که بیا هم وسلوالې ډلې په جنگ ټینګار کوي، افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
د ټولو افغانانو او د هغو مندو سننې په سترګو کې اوښکې وي. د ټولو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وي او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته را وباسو او میز ته د خبرو میز ته که خدای دا نخواسته داسې نه وو، د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي سکتور د دې ځواک لري چې له دې وطن نه په هرو شرایطو کې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال له دفاع وزیر وغوښتل چې باید د محلي اردو شمیر ورته زیات کړي.
دوه ټولای د موږ لپاره منظور شوي دي محلي اردو، هیله مې داسې دوه ټولای نوره منظور شي، ځکه یو په غازی آباد کې او بل په چاپه دره د ماڼوګۍ په ولسوالۍ کې موږ محلي پولیس نه لرو. هیله مې داسې په دې برخه کې هم مرسته وکړي.
د 201 سیلاب قولي اردو مسؤلین وایي په ختیځ کې ورته د محلي اردو 12 ټولي منظور شوي دي چې دوی په کونړ کې دي او نورې په نورو ختیځو ولایتونو کې دي، خو امکان لري چې دغه شمیره نور هم زیاته شي. وزیر او ورسره راغلی پلاوی ماسپخین 2:30 بجې له کونړ څخه بیرته کابل ته لاړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر افغان ترک ښوونځیو حمله اوازې ګڼي. تر دې مخکې د افغان ترک ښوونځیو د کورنیو کمیټې او د دغو ښوونځیو ځینو ښوونکو په بلخ کې شکایت کړی و چې د افغان ځواکونو لخوا د دوی په وړاندې ځواک کارول شوی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر افغان ترک ښوونځیو د حملې راپورونه ردوي او وایي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په بریالۍ توګه انتقال شوې ده. د دغه وزارت ویاندې نوریا نصحت نجابي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په درې ولایتونو هرات، جوزجان او بلخ کې د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت پروسه په سوله ییزه او بریالۍ توګه لیږدول شوې. ټاکل شوی ډیر زر دغه پروسه په کابل او کندهار کې هم عملی شي.
روان دي انتقال کاملا په شکل مکالمات عامه صورت
گرفته. د انتقال پروسه کاملا په سولې زتوګه تر سره شوی او هلته د امنیتي ځواکونو خوونکو او ځکونکو ترمنځ کوم مشغله نه ده شوی. یوازې د خوندیو د امنیت د ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه لسمی لري ولاړ وو او هغه استلال بعد مرغه کارول شوی چې ګنې امنیتي ځواکونو حمله کړې. دا شایعات دي چې لمن ورته وهل کیږي. آقای نجربی وایی په افغانستان که در ترکیه در پوهن بنسر تا در افغان ترک در خونزه و در انتقال در پروسی تر پای ترسید و روست با در خونزه و خونکو لیلیو او در زدکل و در برسی و پا برخه که زدکونکو تا گرنه اسانتیاوی برابری شی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په بلخ کې د افغان ترک ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ویلي چې تېره شپه د هغه ولایت پولیسو په دغه ښوونځیو حملې کړې او د 500 زده کوونکو تر څنګ و ترک ښوونکي هم له ځان سره بیولي دي. په ورته وخت کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو کمیټې او یو شمېر ښوونکي د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو دغه کړنه وغندله. د افغان ترک ښوونځیو دوه ښوونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
واقعا متاثر
افغان تر ښوونځیو له لسو زیاتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت درلود، خو په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د هغه هیواد حکومت له افغان حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپاري، ځکه د ترکیې حکومت فتح الله ګولن چې د افغان ترک د ښوونځیو مشري یې پر غاړه درلوده د دغې کودتا په طراحۍ تورن کړی و. له هغې پیښې وروسته یعنی یو کال وړاندې د دواړو هیوادونو د پوهنې وزارتونو ترمنځ په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسې هوکړه وشوه. ویل کېږي له دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د دغو ښوونځیو یو شمېر ښوونکي نیول شوي وو چې له دې شمېر دوه ښوونکي له دیارلس میاشتو را په دېخوا کورنۍ بند تېروي. خو د افغان ترک د ښوونځیو مسؤلینو تازه ویلي چې دغه دوه ښوونکي سویډن هیواد ته کډول شوي دي. له دې سره د بلخ ولایت د امنیې قمندان محمد اکرام سامي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سړل دی چې د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت د انتقال پروسه سوله ییزه بولي، خو وایي یو شمېر شکمن کسان نیول شوي دي.
یامر دین روز تطبیق شد کاملا مسالمت آمیز
دغه موضوع تر روز کاملا په سوله ایز توجه تطبیق شد و یو شمیر شکمن کسان هم امنی کماندانی این انتقال شد. خوله چرا رو روز تا خوش اکرای سوید خوشبا کسان چه در افغان ترک خونزه یا دازده کون کلدلی بو ترچه به نلا اندیگی چه دولت مقام در رهبری در پلیف تر نیول روز تا بایی و علا پلیف لوسی
مقام ولایت سرشان تصمیم خواهد گرفت.
خاقلای سامی وای دوی دغه اقدام در کورنه و چار وزارت پلارخونه تر سر شویده و مغختل په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه خبرو ټټو کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په کابل، کندهار، هرات، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د افغان ترک دولس ښوونځي فعالیت کوي. ترکیه له یوې لسیزې را په دې خوا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، د ښوونځیو د ودانیو په جوړولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې هڅې او همکاري کوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندید لایق ملک زاده څخه چې دغه کمیسیون مشرتابه یې په مالی فساد تورن کړي اسناد او شواهد غوښتي دي. ښاغلی ملک زاده څه ویلي دي؟ خان محمد سیند راته وایي.
په داسې حال کې چې لایق ملک زاده د کابل د حوزې د انتخاباتو د بریالیو کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل نه دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مالی فساد تورنوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې افراد د دغه ملي پروسې ته زیان نه رسوي او شخصیت وژنه دې نه کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له لایق ملک زاده وغوښتل چې د تور لګولو پر ځای د اسناد او شواهد له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
محمد لایق ملک زاده که دا ورور چېرته کاندید یي او اسناد لري، دی د عدلي او قضایي ارګانونو څارنوالي ته وړاندې کړي، نو په دغه اړه باندې موږ خپل شدید نارضایتي ښیو او خواهش دا ده چې که دغه رنګه اسناد لري، د دې په ځای چې تهمت ولګوي، د دې په ځای چې نامبدي وکړي، هغه د عدلي قضایي ارګانونو سره شریکي.
محمد لایق ملک زاده چې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لومړي لیست کې نه دی راغلی، د هشت صبح په ورځپاڼه کې په یوې مقاله کې لیکلي چې د کمیسیون ځینو غړو ترې د ده د کامیابولو په خاطر له 500 لکو نه نیولې تر 800 لکو ډالرو پورې غوښتي دي. په مقاله کې د ملک زاده له قوله راغلی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ورسره اړیکه ونیول او ورته یې ویلي چې پارلمان ته د لارموندنې په خاطر تاسې په هغو 15 کسانو کې شامل یاست چې موږ ورسره د خبرو تصمیم لرو. خاغلی ملک زاده هم دا شان ویلي چې له ده نه پارلمان ته د بریالي کېدو په خاطر له 15,00,000 ډالرو نه نیولې تر 8,00,000 پورې غوښتنه شوې، خو کله چې ده د دغو پیسو له ورکولو انکار وکړ نوم یې د بریالیو کاندیدانو په لومړني لیست کې اعلان نه شو. خاغلی ملک زاده په مقاله کې د خپلې ادعا لپاره هیڅ اسناد نه دي وړاندې کړي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د ملک زاده د اسنادو د وړاندې کولو په اړه له ده سره یوه مرکه وکړي، خو ټیلیفون ته یې ځواب ونه ویل شو او له څو اړیکو وروسته یې ټیلیفون بند کړ. د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د ملي شورا د انتخاباتو پروسه له پیل نه د لومړني لست تر اعلانېدو پورې ټوله له مالي فساده ډکه وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
په دې دور کې د ټاکنو فساد ډېر په لویو کچه باندې ترسره سوی ده. د نوماندانو د نوملیکنې بهیر څخه چې فساد له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته لا جدي سو، ورې مهم دا ده چې دلته اوس یو اراده او په عین حال کې ځینې واضح او روښانه اقدامات ترسره سي.
خاغلی رشید وایي دوی ته اسناد او مدارک هم رسیدلي، خو تعقیبول یې د عدلي او قضایي ارګانونو همکارۍ ته ضرورت لري. د حقوقو یو شمیر پوهان او په تېره کبیر رنجبر وایي کوم کسان چې ادعا کوي او تور لګوي او ثابتولی نه شي دا یوه دروغجنه اطلاع ګڼل کیږي او ادعا کوونکی د قانون له مخې مجازات کیږي. د رنجبر په خبره ځینې کسان د بیان له ازادۍ نه ناوړه ګټه اخلي او شخصیت وژنه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو واوري.
اوس به صفی الله ستانکزی را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د شپږمې ورځې په خبرو ګڼو ورځپاڼو او خپرونو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه یو مقاله چاپ کړي چې عنوان یې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې د سولې په اړه په مسوده کې په ځینو پرمختګونو پای ته ورسېدې. ورځپاڼې د رویټرز خبري اژانس په اساس لیکلي طالب مرکچیانو او امریکایي استازیو د شنبې په ورځ د دوحې په خبرو کې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د موافقې په مسوده کې ځینې شاملېدونکي برخې نهایی کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې چاپ شوې مقاله کې راغلي دواړو لوریو ته ځینې امتیازات په نظر کې نیول شوي چې پکې په 1300 کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته روان دی. سو افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږ ورځنیو خبرو په جزئیاتو خبر کړي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي. د نېشنل ورځپاڼې لیکلي طالبانو ویلي له امریکا سره په خبرو کې پرمختګونه شوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر سر طالبان او امریکا متحده ایالاتونه د شنبې په ورځ د یوې مسودې بشپړولو ته نږدې شول. د نېشنل د طالبانو سرچینو په حواله لیکلي له افغانستانه په 1300 کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې طالبانو امریکا ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې په متحدینو د برید په هدف د القاعده او داعش لخوا نه کاریږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو خبرې په دوحه کې د شنبې په ورځ د شپږمې ورځې په مخ روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو. ملا عبدالغنی برادر تیر اکتوبر په پاکستان کې له زندانه خوشې شو او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د دې ډلې د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو.
د فرازینو اوسیدونکو په یو اعتراض غونډه کې په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت او د دې ولایت د تجارتي بندر د خلاصېدو غوښتنه وکړه. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت ځینې اوسیدونکو او دیني عالمان د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د امنیت تامینېدو او په دغه ولایت کې د ګمرک د خلاصېدو غوښتونکي شول. عبدالحلیم د فراه ولایت ځن سوداګر په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی په خپل حق له حکومت څخه واخلي او په اړه پلمه چې وي نه پرېږدي د فراه ګمرک دروازې تړلې پاتې شي.
نه خپل امنیتي موضوع چا ته دغسې چوپاتېږو، هر یو ته په ډاګه وایو، په اختار وایو،
بیا هم دغه فرعي ولس دی که پوهېږي چې رئیس جمهور غږ نه اوري نورو 1500 ځوانان راواخلي زه مخکې کور ګورې په ما پورې بیا یاد دی چې ما زړی ودي زړی.
په دغه غونډه کې ځینې دیني عالمانو هم د مرکزي حکومت دغه پرېکړه وغندله. د دوی په خبره له هر لارې نه د فرعي اوسیدونکو سره ظلم شوی او دوی به له دې نه وروسته د ظلم په وړاندې خاموشه پاتې نه شي. د دغه دیني عالم په خبره که حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو فرعي اوسیدونکي به تر نن په غټو اعتراضي غونډو لاس پورې کړي او ټولې لارې به بندې کړي.
تمام حقوق مردم فرا پایمال هست، حالا به هر طریقی که پایمال هست، ناامنی گاهی میآیند، گاهی اختطاف و دزدی شروع میشه، بالاخره گاهی همین مرزی که گلنان برای مردم از او پیدا میشد بسته میشه. بر ظلم مردم فرا دیگه تحمل نمیکنه. در حوصله حضرت دغه دوی ستونزی چی د امنیت موضوع ده، د حل ده، تحمل وطنی ده او دا باید
دغه اعتراضات په داسې حال کې پیل شوي چې څه موده وړاندې هم ځینې فرعي سوداګرو د فراه فرار د لوی لار د شیخ احمد فرعي بندر د بندېدو له امله د څه مودې لپاره بنده کړه. خو دا ځل د فراه ولایت ګمرک په بشپړ ډول تړل سوی او تر اوسه په دې اړه د حکومت پرېکړه هم معلومه نه ده. ومو غوښتل چې په دې اړه د فراه ولایت د ولایتي چارواکو نظر هم واخلو خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په وینزویلا کې د ډیموکراتیک بهیر ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي پر واشنگټن تور پورې کړی چې په وینزویلا کې د کودتا حمایت کوي. د جرمنی، فرانسې او اسپانیا حکومتونه په دې مسله کې په یو ډول د امریکا تر څنګ درېدلې دي. جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادو وغوښتل چې په وینزویلا کې د راغلي ډیموکراتیک تحول حمایت وکړي. مایک پومپیو د شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ډیموکراتیک تغییر ملاتړ وکړي او د موقت ولسمشر په توګه د خوان ګایډو حمایت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د نیکولاس مادورو په مشرۍ د وینزویلا حکومت یو مافیایي حکومت یاد کړ او ویې ویل چې دغه سوسیالیستي حکومت وینزویلا له فقر سره مخامخ کړی ده. پومپیو له هغو هیوادو چې د وینزویلا د اپوزیسیون ملاتړ کوي وغوښتل چې د مادورو له حکومت سره اقتصادي راکړه ورکړه ختمه کړي. د زیاته
کړه
اوس هغه وخت دی چې هر ملت باید خپله خوا معلومه کړي، نور باید ځنډ ونه کړي، نورې سیاسي لوبې ونه کړي. تاسو یا د ازادۍ له ځواکونو سره ودرېږئ یا له مادورو او ګډوډۍ سره. د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا پر واشنگټن تور پورې کړ چې په وینزویلا کې د کودتا ملاتړ کوي او وینزویلا نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ نه دی پیش کړی نو باید منزوي نه شي. د مادورو حکومت له واشنگټن سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او امریکایي ډیپلوماتانو ته یې ویلي دي چې د نن یکشنبې ورځې تر پایه له دغه هیواده ووځي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر غونډې مخکې پرون جرمني، فرانسې او اسپانیا وویل چې د خوان ګایډو موقت حکومت به په رسمیت وپیژني که چیرته د اتو ورځو په ترڅ کې انتخابات ونه شي. خو د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې ایریزا دا وړاندیز په سختو ټکو رد کړ او ویل چې اروپا دې موږ ته د انتخاباتو لپاره زمان نه ټاکي.
فرانسې ګوګل کمپنۍ 2 میلیونه یورو جریمه کړله. دا چې موضوع څه ده عصمت څاروان به راته ووایي.
فرانسې د اروپای اتحادیې د خصوصي حریم د قانون د سرغړونې په خاطر ګوګل کمپنۍ 50 میلیون یورو جریمه کړه. په فرانسې کې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسون تېره اونۍ وویل ګوګل کمپنۍ باید 50 میلیون یورو په انټرنیټ کې د خصوصي حریم د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د قوانینو د سرغړونې په خاطر ورکړي. د دې فرانسوي کمیسون په وینا ګوګل چې په نړۍ کې د لټون یا سرچ تر ټولو ستر ماشین دی د شخصي معلوماتو په تېره بیا د هدفمنو تبلیغاتو د کارونې د څرنګوالي په اړه د کارونکو د خبرولو لپاره په لازمه اندازه شفافیت او وضاحت نه لري. د اروپا اتحادیه د عمومي معلوماتو د خوندې توپ قانون چې د تیر کال په می میاشت کې نافذ شو، د انټرنیټ کاروونکو ته امکان برابروي چې خپل شخصي معلومات ش کنټرول کړی شي. دا جریمه وروسته له دې وټاکل شوه چې د اروپا دوه غیر حکومتي موسسو چې یوه په اتریش او بله په فرانسه کې ده له ګوګل کمپنۍ څخه شکایت وکړ. ګوګل کمپنۍ د 500 میلیونه یورو جریمې په وړاندې په غبرګون کې وویل چې خلک ورڅخه د کنټرول او شفافیت د لوړو ستانداردونو هیله لري او دوی ژمنه ورکوي چې د خلکو له هیلو سره سم به مقررات رعایت کړي.
عبدالله ضیا له شاجو ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي، افغان حکومت باید له طالبانو سره ژر پر اوربن موافقه وکړي. قاسم زواک له هلمند: په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي ترڅو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه سي سوله افغانستان ته نه راځي. حبیبه احمدزی له لوګره لیکلي دي چې موږ د سولې ارماني یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي: د قطر د غونډې نتیجې ته ټول افغانان خوشبینه دي چې ورسره به سوله ټینګه سي. نوردین افغان منګل د پکتیا له څمکنۍ څخه لیکلي: طالبان دي له همدې فرصت څخه ګټه واخلي، اول دي له خلیل زاد، بیا دي له افغان حکومت سره موافقې ته ورسیږي. روح الله لیکلي: په زابل کې د خروریانو په سیمه کې د افغان بسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: د پکتیا مرکز ګردیز کې دکانداران شیان په لوړه بیه خرڅوي. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمه کې لیکلي: د افغانستان برېښنا شرکت باید د کورنۍ چارو وزارت په همکاري خپل پیسې له پوره وړو څخه واخلي. شاکر الله له نورستان څخه لیکلي: په کمدیش کې عمومي لار د لسو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بنده ده، هیڅ دولتي کارکوونکی نسي کولی چې پر دې لار تګ راتګ وکړي. او دفترنی لیکلي: د اسدالله خالد دا کړنه چې په کونړ کې د شهیدو سرتیرو کورنیو ته تللی ستایم. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې راوستلو ته جدي دی. مایک پومپیو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دی چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون په کونړ کې وکړه. تکل سوی په جلال آباد کې د شاه امان الله خان له مقبرې سره یو کتابتون او د غونډو تالار جوړ سي. په زرګونو کسانو د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد د دغه هیواد پلازمینه کې لاریون وکړ. د دغو اعتراضونو اته اونۍ پر سوی. تمه ده چې د آسیا د فوټبال د جام په لوبو کې سبا ایران او جاپان په نیمه پای لوبو کې سره مخامخ سي. او د موسیقي فرانسوي کمپوزر میشل لیگران چې درې واره د اوسکار جایزه ګټلې وه پرون په پاریس کې د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ سو. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر دغو پروګرامونو مخکې بل راپور راخلو. د اولمپیک ملي کمیټې یو ور بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د ادعاو قضیې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دې کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قضیې نهایي پرېکړه له دوی سره شریکه سوې نه ده، خو د لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل ناجی سپیسخه.
سره له دې چې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادعاو له قضیې نږدې دوه میاشتې تېرېږي، خو لا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې قضیې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په قضیه کې رامنځته شوي ځنډ په اړه اندېښنه ښیي او یو ځلې بیا د افغانستان له لوی څارنوالۍ غواړي چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې د ادعاو د قضیې په اړه څېړنې وروستۍ او پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغې کمیټې رئیس حافظ لا ولی رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د قضیې پرمختګونه له دوی سره نه دي شریک شوی.
تر اوسه پورې د دې قضیې په تړاو د لوی څارنوالۍ پریکړه له موږ سره نه ده شریکه سوې. زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي ډول وڅېړل سي، ځکه فوټبال په افغانستان کې یو له مهمو لوبو شمېرل کیږي او باید ورته زیان ونه رسیږي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي هم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د دغو ادعاو د څېړلو لپاره دې یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلینو دندې ځنډولې او دوی ممنوع الخروج اعلان کړي دي. همداشان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د ګارډین ورځپاڼې د راپور تر خپرېدو یوه اونۍ وروسته د خپلو لومړنیو څېړنو په پایله کې د نویو ورځو لپاره د ښاغلي کریم دنده وځنډوله. خو ښاغلي کریم څو ورځې وړاندې له فیفا وغوښتل چې په نوموړي لګېدلی بندیز لرې کړي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او د دغه فدراسیون مسؤلینو وویل چې ښایي دغه بندیز 15 ورځې نور هم اوږد شي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالدی پوپلزی د دغه ټیم روزونکي او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. اغلی پوپلزی ویلي افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې له فوټبال نړیوال فدراسیون او د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. خو له دې وړاندې د جنسي ځورونو په اړه خبره شوې تورونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا رد شوي دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ چارواکي ټینګار کوي چې په قضیه کې ځینې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به وروستۍ نتایج له خلکو سره شریک شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وویل
له افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون د چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې قضیې په اړه زموږ همکاران جدي دا موضوع څېړي او مهم پرمختګونه هم سوي دي. هر کله چې دا موندنې په هغه کچه وي چې پریکړه وسي، ضرور به معلومات له خلکو سره شریک کړو.
په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د ادعاو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو له دغې ډلې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو شبکې د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې دقیقې پایلې ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو وکتل شي چې وروستۍ پایلې څه دي او څه وخت د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا اعلانېږي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه خبرې کوو چې د حافظې ورزش یې افغانستان ته راوړی. وګورئ چې دا څه ډول ورزش دی.
موږ اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي.
آیا رښتیا هم دا ورزش د حافظې په قوي کولو کې مرسته کولی شي؟
ډېر شیان مزده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته، ښه درس زده کوي سم.
او په دې اړه د نورو نظرونه څه دي؟
چې څه رقم طریقې په کار کې هغه ته ښه ده، ولی اسې ډېر نه چې مثلا دوی دا کوي.
زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
هر څوک غواړي چې ښه حافظه ولري، خو په ژوند کې ډېر داسې مسایل شته چې د انسان حافظه یا فکری تمرکز کمزوری کوي. که چېرې حافظې ته پام ونه شي، نو حافظه به هم ورو ورو خپل قوت له لاسه ورکړي. په همدې خاطر اوس د حافظې ورزش رامنځته شوی چې د حافظې په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. دغه ورزش چې په نورو هیوادونو کې تجربه شوی، افغان ځوان میر احمد جهش محمودی په افغانستان کې ځوانانو ته ښیي. جهش چې لوړې زده کړې د اقتصاد په برخه کې کړي، وایي هیڅ کړه چې حافظه یې ښه نه ده، نو ځکه یې هڅه وکړه چې د څو بهرنیو استادانو په مرسته په خپله حافظه کار وکړي او د حافظې ورزش زده کړي.
ما یو تحقیق شروع کړ چې څنګه کولای شو چې خپل حافظه تقویه وکړو. دې تحقیق په پیل کې یو څو مقالې مې ولوستل چې څنګه کولای شي چې انسان خپل حافظه تقویه کړي. تخنیکونه مې زده کړو چې څنګه کولای شي یو شخص خپل حافظه تقویه کړي. بیا ډیر انګیزه ایجاد شو چې انسان کولی شي چې خپل حافظه ته هم ورزش ورکړي، یو ښه فعال حافظه ولري، یو ښه قوي حافظه ولري. زه لاړم یو کانادایي مربی و، هغې سره مې شروع کړو. تقریبا څلور مربی لرم زه دې ورزش کې، یو کانادایي ده، یو د فلیپین ده، یو د انګلستان ده. او هندوستان ته لاړم، ممبئی کې مې ټول درسونه د حافظې د ورزش واخیسته، ټول کورسونه مې خلاص کړه.
ښاغلی محمودی وایي د حافظې ورزش د حافظې هغه سلولونه را ژوندي کوي چې کار نه کوي یا لږ فعال دي.
یو څوک دي باډی بلډینګ کلب ته چې ورزش وکړي او فټنس ته، خداګا اسړی شي کوي، خپل عضلات نه کار اخلي، فشار باندې وارد کوي چې عضلات باید تقویه شي او د فیزیولوژي د بدن فیزیولوژي ډیر شي. او مونږ د حافظې په ورزش کې شي کوو، تمرینونه لرو، سیستمونه لرو چې مونږ خداګا تمرینونه کوو چې ایمون اصلونه چې ضعیف دي او اصلونه چې کار نه کوي او اصلونه چې فعال دي تقویه شي، او ایمون سرعت دماغ، سرعت د حافظه ډیر شي.
نو موړی وای د حافظه ورزش مرسته کوي چې د تمرین په کولو او د وخت په تیریدو سره حافظه ښه شي او یو کس په لږ وخت کې ډیر څه زده کړي.
یو څوک چې غواړي خپل حافظه ته تمرین ورکړي، کولی شي چې 50 لغته نوشته کی یو کتابچه کې، بیا ټایمر ونیسی دو دقو د ټایم لپاره، دو دقو کې کوشش وکړي چې دا ټول افس کی سیستم دی. مونږ سیستم لرو د اتصالات او تدایی سیستم دی، کولی شي چې یو لغت د بل لغت سره ارتباط ورکړي. که مونږ لس لغته په یو دقه کې اول ورځ کې افس کو، بل ورځ کې باید په سلویخ ثانیه کې مونږ افس کو. خمو ایمونږ دماغ سرعت باید زیات شي چې مونږ په کم زمانه کې، په کم شیبو کې مونږ ډیر افس کو.
حنزله چې د حافظې د ورزش کورس ته ځي، وایي دې کورس ورسره مرسته کړې چې د پخوا په نسبت اوس ډېره مطالعه وکړي.
ډېر شیان مې زده کړي، مطالعه مې قوي شوې ده نسبت نورو ورځو ته. ښه درس زده کوی سم او درسونه مې مخته ځي. مونږ ته اوله تمرینونه را کړل، هغه تمرینونه وکړه. مثال سترګې مو قوي کوي، دغه ستره تمرین ده چې سترګې به کته پورته ځي او خطبر ده چې په کتاب خط کش کوي چې سترګې تیزیږي.
د کابل اوسیدونکو ملیحا ستانکزی هم وایي ډېر ځوانان لیدلې چې فکر کوي حافظه یې ښه نه ده او په اسانۍ څه نشي زده کولی، خو د حافظې ورزش مرسته کوي چې د دوی د زده کړې قوت ډېر شي.
زما په نظر چې دا ښه ده، چې ځینې زده کوونکي شته په اسانۍ نشي کولی یو څه زده کړي او هغه په خپل حافظه کې ځای کې مطالعه نشي کولی، دوی ورته تنګیږي. زما په نظر دوی باید مختلفې لارې چارې امتحان کړي تر څو چې حافظه یې ښه شي، لکه د حافظې ورزش.
افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رستا وایي بېلابېل عوامل سبب کېږي چې د یوه انسان حافظه کمزوري شي.
همداسې چې د مونږ ګوتې فرق لري، د مونږ مغزه ساختمان هم فرق لري. ډېر نه چې ټول مهم دي په حافظه کې د مغز پوخ ده، قشر ورتوایی کارتکس چه دی که هر سمره فرو رفتگی و برجستگی دیری همه غمره حافظه قویی که دا کمی حافظه زیف ده. اول داده دوائیم ده تغذیه موضوع ده که منگه دی بی او سی ویتامینونو په غذا کې ول رو حافظه خدا، ولی که تغذیه نامناسبی. دریم شی اکسیجن ده، ځینې خلق عادت لري سر په خوب که پوخه اکسیجن ورته نرسیږي دام تاثیر لري، ورزش نکوي، متاسفانه داده حافظه مشکل. ځینې وخت روانی ستونزې دي که مونږه استراب ولرو، افسردگی ولرو، وسواس ولرو، خشم، عصبانیت، استرس، دا ټول عواملونه حافظه باندې تاثیر لري. مثلا داسې درته مثال وایم که د ما په بوټو کې یو ریګ وسیږي، زه لنګلنګان لار کوم، ځکه چې هلته یو ریګ مزاحمت کوي. ځینې وخت حافظه روغي خو یو ریګ پکشته چې در رواني ناروغي ده. ځینې وخت احساسي اړیکې دا کولی شي، ځینې وخت مصروفیت په فیسبوک او تلفون او انټرنیټ کې، ځینې وخت ډیر مصروفیت په تلویزیون کې، دا ټول شیان دي چې د مونږ رواني انرژي اخلي او کې انرژي رواني کم شي، حافظه ورسره خراب کړي.
ډاکټر جمشید رسا د حافظې ورزش د حافظې په پیاوړي کولو کې دومره ګټور نه بولي.
که د یو چا بیخي حافظه د مغزه ساختار خراب ده، دا ورته ډیر ګټه نه کوي. مثلا مثال درته وایم، یو څوک چې فرض مثال د مغزه آسیب لري، مغزه خواده کړنی دی که دا هر څومره ورزخ مو کې فایده نه کوي. ورته د ځینې خلک چې ظرفیت ښه ده ولی روشونه ورته ایزده نه دي چې څه رقم طریقې په کار کې، هغو ته ښه ده ولی هسې ډیر نه چې مثلا دوی دا کوي.
خو د حافظې د ورزش په اړه ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس بیا د ډاکټر جمشید رسا برعکس نظر لري.
د انساني علومو په حوزه کې په پوره معنا سره داسې چلندونه، داسې افکار او داسې روشونه شته چې هغه د انسان د تربیې داعیه لري او د انسان د روزنې او جوړېدنې بشپړ فرم او ترتیب ته اهمیت او ارزښت ورکوي او تیزیه بهان په دغه معنا سره د شی د انساني علومو نه راخستل شوی یو فکر دی. اما لکه دې خو د انسان جوړښت په کتو سره د انسان د ذهن او فکر په رابطه یا د تورته نورو مفاهیمو په رابطه دا ممکن دی چې یو عادت انسان یو چلند تمرین کړي ځان سره او د تمرین په نتیجه کې مثبتې ګټې په بدن کې خپل وګوري. هغه که په ورزش کې وي، لوبه کې وي، هغه که په زده کړه کې وي، که په فکر کولو کې وي، د هر څه چې موږ تمرین کوو د هغه اغېز زموږ په وجود کې په مثبت ډول سره موندل کېدلی شي. او زه فکر کوم ټول افغانان او د اوسنی نسل ټول ورته اړتیا لري او ورته ګټوره او مفیده ده.
میر احمد محمودی چې اوس په کابل ښار کې د حافظې د ورزش کورس لري وایي لویه ستونزه یې دا وه چې په پیل کې د کورس جوړولو مالي امکانات نه درلودل، نو ځکه یې خپل موټر خرڅ کړ او کورس یې جوړ کړ.
اولین هغه دی نهاد دی چې موږ د حافظې ورزش ټریننګ ورکو دلته تقریبا نه اتم میاشت کېږي چې موږ د اکاډمي فعال کړی. اول کې ډېر هغه مشکلات او مسلې ډېر وو، حمایت نه وو. اما غوښتل چې یو ښه اکادمی په ستاندارد دنیا کې، ځکه چې زه تللی یم بیرون ته او مې لیدلی چې ډېره د حافظې اکادمی د ټول هر شی چې د هر شی اکادمی ډېر هغه د ستاندارد دی. او زه ما مشکلات دا وو چې ما بودیجه نه درلوده او ما څه وکړو، خپل موټر مې خرڅ کړو او زه رالمه چې خپل نهاد جوړ کړم چې هر ځوان د افغانستان د هر ولایت نه کېدای شي چې دلته راشي او د دې ورزش نه ګټه واخلي. اول سنف مې شروع کړو درې شاګرده وو، د درې کسانو نه مې شروع کړی، تقریبا اوس سنفو کې 50 شاګرده لرم.
ښاغلی جهیش وایي راتلونکي پروګرامونه یې دا دي چې ولایتونو ته هم خپل کار وغځوي او هغه کسان په دې برخه کې وروزي چې له خپلې حافظې څخه راضي نه دي.
راتلونکي ما برنامه دا دي چې اول ډیر ماته ضروری دی چې تقریبا شپږ مربیان تربیه کړم، مربیان لاړ شي ولایتو کې، ځکه چې موږ ډیر متقاضی لرو، ځوانان ډیر غواړي ولایتو کې، خوست کې، ننګرهار کې، مزار شریف کې، هرات کې ډیر متقاضی ډیر دي چې غواړي چې دې ورزش نه مستفید شي. او بل دوه کتاب لرم چې غواړم چې دا دوه کتابونه چاپ کړم او ولېږم ولایتو ته، چې هر څو کولای شي چې ټول تخنیکونه مې تشریح کړي هلته د کتاب نه مستفید شي. ورزشکاران تربیه کوم چې مسابقات ته ولېږم او اکادمي باید گسترش پیدا کړي ټول افغانستان کې.
درنو اوریدونکو، دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
گل مودې قومونوي باغ کې دې افغان دیو، گل مودې قومونوي باغ کې دې افغان دیو، پوت سرا مون یو بل دیو روخان دیو، حق دې ژوندان لرو، حق دې ژوندان لرو، بس پورا ارمان دیو، آشنا کتاب زمو لوگو تروان دیو، یا تربل قربان. لا 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 لا
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د حقیقت سره یوې بلې خبرونې ته موزه اکرام الله اکرام یو وار بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې تیره اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، درنو دوستانو، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې موده پای ته رسیدلې ده او یو شمېر نوماندانو د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. دا چې د دغه نوماندانو د اسنادو د سیړلو پروسه چې سوره ژوند دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیړلو خبر ورکړیو، دا پروسه کوم سر ته رسیدلې، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو مسله کوم سر ته رسیدلې، دا غواړو په روانه خبرونه کې پم دې مسایلو باندې بحث وکړو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات ملمد سادات صاحب سړي مشي ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. په پایلې لدینو کې سوره ژوند دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکړ چې ولسمشر انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو اسناد به چیړي، دغه اسنادو د چیړلو چاره کوم سره ورسیده؟
ډیر زیات مننه کوم کرام صاحب، زم تاسو ته ساجر قدمونه اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پای ته ورسیده او همدا اوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي تر څو د دوی اسناد وڅیړي او وبلیدل شي چې د دوی له جملې څخه څوک کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. دغه موده دوه اونۍ ده او د همدغه میاشتې په 14مه نیټه به د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي.
یعنی په دې د کوم اسناد چې تاسو څیړئ اصلا په دې اسنادو کې به کوم موارد وڅیړل شي؟
هغه کوم موارد چې قانون وضع کړي دي همغه به څیړل کیږي. دوی باید د افغانستان تابعیت ولري، دوی باید افغان اوسیږي، او د هغې د اثبات لپاره باید دوی خپله پیژندپاڼه یا تذکیره له ځان سره ولري او هم باید سټیکر شوي اوسیږي. په ورته وخت کې دوی باید هغه د اصول رفتار په نامه باندې کوم څه چې په معلوماتي بسته کې دوی ترلاسه کړی وو هغه هم باید دوی امضا کړی اوسیږي. د کومې محکمې له لوري دوی باید په کوم بشري زید جرم باندې نوی تورن شوی. دوی باید د 300 کسانو حمایوي تذکیره له ځان سره ولري، هغه هم باید څه باندې 60 ولایتونو استازیتوب وکړي تر څو او هغه باید ډوپلیکیټ تکرار ونه وسیږي. که په هغه کې 25% بیا هم تکرار ووسیږي دوی بیا هم واجد شرایط دی بلل کیږي چې دوی ابتدایي لسته لاره پیدا کړي، او که د 25% څخه دوی دغه تکرار او ډوپلیکیټ زیات ووسیږي په هیڅ صورت سره به هم دوی ابتدایي لسته لاره نه پیدا کوي. په ورته وخت کې دوی باید هغه کوم د روغتیا په اړه باندې کوم استلام له دوی څخه کیږي چې دوی باید کوم تکلیف داس تکلیفونه لري چې هغه د جوړیدونه وسیږي، هغه باید دوی جواب کړی وسیږي. همدا ډول مخکې له دې کومه وظیفه دوی درلودله د هغې استعفا خط هم باید دوی په مغه دوسیه کې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې ځینې نور همدا ډول د 1,000,000 افغانیو هغه بانکي اویز یا چک باید دوی په خپله دوسیه کې له ځان سره ولري چې د 1,000,000 افغانۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ضمانت په شکل سره ایښو دیدی. په ورته وخت کې همدغه کوم موارد چې په د ولسمشرۍ ټاکنو په نوماندانو باندې پلي کیږي د دوی په معاونینو باندې هم همدغه موارد دي چې دغه ټولو ته باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درست او په غور سره دوی دغه اسناد وڅېړي. وروسته له هغې به ولیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه یې څو تنه کولای شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي.
تاسو د تکراري تذکیرو یادونه وکړه، سادات صاحب، څنګه به معلوم شي چې مثلا د کوم کاندید تذکیرې تکراري دي؟ مثلا یو کاندید 50,000 تذکيري کول لري، بل کاندید د تورته 40,000 تذکيري کدي سره جوائن وي، یعنی یو شانوي بیا د دې مخات څنګه نیول کېد شو؟ څنګه اصلا معلومیدل شي چې د چا تذکيري جالي دي؟
مونږ هم په هر شکل هم په صاف شکل دوی څخه دغه اسناد ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کوي. له هغې وروسته زمونږ د آی ټي برخې همکاران هغه سیستم ته داخلوي، او کله چې هغلته ولیدل شي تکرار یې ډېر په اسانه سره دوی کولی شي راوباسي. یعنې په هیڅ صورت سره هم تکرار نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ دی. یو هغه څه چې هغه قانون وضع کړی دی هغه 25% دی، نور انشاءالله دغه تشویش یا ویره نشته ده.
دا مثلا یو رای ورکون کې خپل تذکره تاتم درکې ماته امرکې یو بل کاندید تیم ورکې یو بل کاندید تیم، یعنی لاسو کسانو تخپل تذکره ورکې. دلته تاسو څنګه معلومه وي چې یعنی دغه یو تذکره اصلا چاپسي به حسابيږي؟ یعنی دلته خو ورکړ شي دي لاسو کسانو ته، څنګه تاسو معلومه وي چې دې کس د خپل تذکره پاول زل چاته ورکړي؟
زمونږ سره خودی په سیستم کې ثبتي څوک کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی مراجعه کړي او نوملیکنه تر سره کړي ده، همغه په تبه حسابيږي. او وروسته لغې څخه چې بیا همغه تکرار راوځي هغه په هیڅ صورت سره غدوم کستن په هیڅ صورت سره هم نه حسابيږي. همدا ډول زموږ همکارانو همدا ډول میکانیزمونه رامنځته کړي دي تر څو په اسانه سره دوی وکولای شي به هغه حق اقدار ته وسپاري او د دغه ډول سنزو مشکلاتو مخنیوي وکړي. او دغه ډیره ښه تجربه د موږ لپاره په تیرو ټاکنو کې ولسیر کې ټاکنو کې هم چې هغه هم ورته موارد چې تاسو ورته اشاره درلودل موږ درلودل ځنو د ولسیر کې د لپاره ځنو نوماندانو هم دغه سکړي چې دوی څو ځله کوشش د دې کوي چې هغه تکرار تذکرې په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ومني، اما په هیڅ صورت سره هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه وي. او هغه میکانیزم یا سیستم چې موږ رامنځته کړی وو هغه ډېر په اسانه سره دغه ستونزا رئیسله
د شرایط یادونه تاسو مخکې وکړه کوم شرایط چې ټاکل شوی دي د نوماندانو لپاره د اصلا د پزنګړي ډول تذکيري یا مثلا د 1,000,000 افغانۍ چې د ضمانت په توګه باندې کې خدل کیږي د لنوماندی وړاندې به تاسو ته درس پرل شي وی کنه لنوماندی ورسته بیا د تاسو څېړه یو او مدته تاسو پرل کیږي
همغه د سفتنام کوه موده چې و او هم د نوماندانو چې رسمنه ټاکنو خپل کمیسیون ته مراجعه کوله دوی به دغه ټول اسناد څه چې ضرورت دي هغه د اړتیا وړ اسناد به دوی لزان سره درلودلې هم د اول دوی تر سره کړي هم دي یو نوماند چې غل تر اتور سفتنام نه پاره دوی باید د 300 کسانو تذکيري هم په صاحب شکل سره هم په شکل سره لزان سره درلودي او زموږ همکاران ته تسلیم کړي وي هم دا ډول د 1,000,000 افغانیو ضمانت هغه بانکي اویز دوی باید په خپل هم دغه دوسیه سره یې خوي او لاغي ورسته دوی کولای شوي په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د احتمالي کاندید په توګه دوی ځان ثبت کړي تر اوسه پورې هم دغه 13 کسان هم زموږ سره احتمالي نوماندان دي ورسته لدې چې ابتدایي لیست خپور شي لاغي ورسته به دوی د ولسمشرې ټاکنو د ابتدایي کاندیدانو په لیست کې ځای نیسي یعنی امر سپتنام په ورځ باندې دوی هم دغه ټول اسناد شواهد لزان سره راوړي دي لاغي نه مخکې موږ یو بل پړاو درلودو چې هغه د معلوماتي بستو د ویش لړۍ و د جدي دی اول نه د جدي تر 12 پورې موږ یوازې د معلوماتي بستو د ویش لپاره ځانګړي کړی و چې یو نومان باید پوه شي چې کله زه غواړم ځان نومان کړم څه ته ضرورت دی او کوم اسناد باید لزان سره ولرم په دې اړه باندې ټول هغه وضاحت په مغه معلوماتي بستو کې یا معلوماتي کڅوړو کې د دوی لپاره وو تر څو د دوی هم په دې پروسه باندې پوره پوسیږي او د جدي دی 12 نه د جدي تر اخره پورې د سپتنام موده و چې دوی باید په دغه موده کې هغه ټول اسناد دوی تکمیل کړي وسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري
اوس چې د اسنادو د څېړلو پروسه د موده ده ساس وړاندوینه صد چې څومره کسان ول لومړنی لیست بلاره پیدا کی د 13 کسانو به څومره پاتې شي څومره به مخکې ولاړ شي
زه چې څومره باوري یم و بګورو چې دغه لیست 13 کسان څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط دي بلل کیږي چې دوی د ابتدایي لیست لاره پیدا کړي اما باورمن په دې يم چې دغه شمیره به نور هم را کمیږي ځکه د 300 کسانو ام ای وی تذکيري د ځان سره درلودل هغه به ټول سټیکر شي و سیږي هغه هم د شاوخوا شلو ولایتونو استازي توپ وکړي دغه څنګه به ستونزمن کار و سیږي اما خدای دې وکړي چې دغه نوماندان ټول دغه شرایط پوره کړي او ورسته له دوه اونۍ څخه به ولیدل شي چې دوی له جملې څخه څومره کسان واقعا واجد شرایط د دې بلل کیږي چې ابتدایي لیست لاره پیدا
هغه کسان چې لومړنی لیست لاره نه پیدا کړي دغه 1,000,000 افغانۍ چې ضمانت په شکل کمیسیون سره دی دا ورته بیرته سپارل کیږي
بلې دغه پیسې به بیرته دوی ته سپارل کیږي تر هغه پورې چې د رای ورکوونکو رای هغه د رای پاڼې تر هغه پورې نوي چاپ شوي کله چې رای پاڼې چاپ شي لږ ورسته بیا دغه پیسې په وخت به څنګه ورکول
شي یو بل مسله چې تاسو وړاندې ورته په شرایطو کې اشاره وکړه د استعفا مسله و په دغه 13 احتمالي نوماندانو کې چې اوس یې ځانون نوماندان کړی دي رسمي نوماندان دي په دوی کې ځینې کسان د سشته د ولسمشر په ګډون باندې او د اجرایي رئیس په ګډون باندې چاغوي لوړې دولتي دندې لري د دوی د استعفا مسله بیا څنګه کیږي
د ټاکنو د قانون د 33 ماده پر اساس باندې ولسمشر او د دوی مرستیالان کولای شي خپل دندو ته دوی دوام ورکړي د هغه پوري چې ټاکنې تر سره شي او د هغه پایلې معلوم شي به غیر لغې څخه نور دولتي مسؤلین او مامورین دوی په صورت سره هم کله چې ځان ولسمشر ټاکن ته ځان نوماندوي له دوی بعد د خپل استعفا خط هم په دغه دوسیه کې له ځان سره ولري او دوی بعد په مغه ته مخکې ده چې دوی سپتنام کوي دوی بعد د خپل دند څخه استعفا وکړي ځکه غلطه ویل شوی چې دوی بعد د سینه چې خدای مکرې دولتي امکانات څخه دوی به استفاده و نه کړی
خو اجرایی رئیس ډاکټر صاحب عبدالله راپورونه دا موجود دي چې لا هم د خپل دند نه استعفا نه دور کړی
د اجرایی ریاست په اړه باندې په اوس کې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې باندې بحثونه کوي تاسو پیږی چې د ملي والو حکومت د یو توافق پر اساس باندې رامنځته شو او د هغه توافق پر اساس باندې پرمخ ځي د اجرایی ریاست لیدوري دغه دوی وایي چې تر هغه هغه پوری چې ولسمشر یا حکومت شتون لري دوی هم رسمیت لري او ضرور نه ده چې دوی هم استعفا وکړي. اما په قانون کې موږ او تاسو د اجرا ریاست په اړه باندې څه نه لرو. مخکې مې اشاره درلودله چې د یو سیاسي توافق پر اساس باندې رامنځته شو، خو په اوس کې به وګورو چې په دې اړه باندې څه فیصله کیږي. پر اساسي قانون د څار بنسټ به هم په دې اړه باندې خپل ارزونه ترسره کړي او لغې وروسته به ان شاء الله چې کومه فیصله ترسیږي حتما به تاسو سره شي.
یو بل مسله د دوهم تابعیت درلودلو مسله ده چې ځینې اوازې داسې دي چې یو شمېر کاندیدان شاید دوهم تابعیت ولري که ثبوت پیشي هغه به له لیست نه حذف کیږي، یعنی په لومړي لیست تبلار نه پیدا کوي.
موږ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لارې د ټولو هغه سفارت خانو څخه د دې پوښتنه کوو په رسمي ډول سره چې هغه کسان چې دوی په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره احتمالي نوماندان دي دوی په اړه باندې لمون سره معلومات شریک کړي چې دوی دغه هیواد تابعیت لري که نه لري، او هماغه رسمي استلام کې به دوی مونږ ته ځواب راکوي، او هغه به دوی په خپل دوسیه کې هم دوی په دوسیه کې شتون لري. دغه ټول موارد به په دوی باندې پلي کیږي. په قانون کې دغه وضاحت لري چې اغه څوک چې غواړي ځان ولسمشر ټاکون ته نومان کړي هغه باید د افغانستان تابعیت ولري او د بل کوم هیواد تابعیت ونه لري. همدغه به موږ د لپاره اصل وسیږي او د همدغه پر اساس به موږ له دوی سره برخورد سره
کړو. روسي پښتني په توګه سادات سپ د ولسمشر انتخابات سره یو ځای د ولایتي شورا او د غزنی انتخابات هم درز د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به هم تر سره کیږي. سره لدی چې کمیسون ډاډ ورکړي د فکر نه کوي چې ستونزمنه به وي ټول انتخابات چې په یو ځل باندې
ستونزمنه به اوسیږي، اما ناممکنه به نه اوسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوي تر څو د ولسمشرۍ ټاکنې، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولس جرګې ټاکنې په هغه ټاکلې نیټه چې د چنګاښ نویشتمه ده ترسره کړي. په دې برخه کې بیا هم د ټولو خواوو همکارۍ ته موږ اړتیا لرو. همدا ډول نور هغه بنسټونه چې دوی هم مسؤلیت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره لاس ورکړي او د ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت په خپل وخت ادا کړی. لاغوی خزمو غوښتنه دغه ده چې دوی هم خپل مسؤلیت په خپل وخت سره ادا کړي. کچې ته حکومت دی، حکومت باید بودیجه په خپل وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. امنیتي بنسټونه هم باید امنیت خوندي کړي تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي او زموږ هیوادوال هم د ټاکنو په ورځ باندې راووزي او د خپل خوښې نوماندان ته رایه ورکړي.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو دا و د حقیقت سره د دیونه خبرونه تر بیا د الله پامن.